افغانستان کې د ماخه مشپګ بجې سوې د ورستې نیم ساعته پښتو خبرونه ز رحمت الله خان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اوري. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزیر د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ورستې څرګندونو څخه هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد د جوړ شوي ائتلاف د شامل هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بحث لپاره امریکا ته روان سو. مشرانو جرګې د سولې عالي شورا لپاره د مناسب کس د معرفي غوښتنه وکړه. ترکیه وایي شای بیا په جرمني کې یوه غونډه پلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي. صلاح الدین رباني نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل:
د سفر په مهال به د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي یو شمېر امریکایي چارواکو او ځینو سناتورانو سره هم وګورم.
ښاغلی رباني په دې اړه څه ونه ویل چې دغه غونډه کله کېږي؟ خدای نن امریکا ته روان سو. د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا غوښتنه مطرح کړه:
موږ هم غوښتنه وکړو چې د سولې د عالي شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي او د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او امیدات ته وړاندې کړي تر څو د سولې پروسه لا ګړندۍ شي.
ارګو ویلی دی چې د سولې عالی شورا د مشرۍ لپاره د مناسب کس پر ټاکنې کار روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅه کوي د حواله طریقه صادرات او واردات پیل کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان حق جو نن یوې غونډې ته وویل:
تمه ده چې راتلونکې اونۍ زه په خپله له یو شپاړس کسیز پلاوي سره هند ته درې ورځنی سفر ولرم او هلته به په همدې مسله له هندي چارواکو سره وغږېږم.
دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت کېږي پاکستان د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلي، خو افغان چارواکي وایي چې له دې مسلې ډېر تاوان د افغانستان په نسبت پاکستان ته رسېدلی. راپورونه وایي یو افغان سرتېری نن ماپښین پر بهرنیو ځواکونو ډزې کړې او اووه تنه بهرني سرتېري ټپیان کړي دي. د هلمند په 215 میوند قل اردو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویل چې دغه افغان سرتېری وروسته د بهرنیو قواوو په ډزو وژل شوی دی. د دې قل اردو ویان محمد رسول زازی پیښه تاییدوي، خو وایي چې یو کمانډو سرتېری وژل شوی او دوه بهرني پوځیان ټپیان شوي دي. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم د یو ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان د نننۍ لوبې په چیاټس وګټه او لومړی د بیټنګ کولو فیصله وکړه. افغان ټیم د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 سوورونو کې 215 شپېته منډو هدف آیرلند ته وټاکه. آیرلند لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره وکولای شي چې هدف پوره کړي. افغانستان تیرې دوې مسابقې ګټلې. ترکیه وایي امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمني کې د ټول پښتنې په درشل کې بل غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې شای د ولسمشر صلاحیتونه زیات سي میاشت وروسته وسی. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالی نن د سی ان ان له ترکیې څنګه سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړي. په جرمني کې د بلې غونډې پلانول شایي د انقره او برلین ترمنځ کړکېچ زیات کړي. کالین پر جرمني چارواکو انتقاد وکړ چې ولې په خپله خوره کې د کوردستان د کارګر د ممنوعه ګوند یوې مظاهرې ته اجازه ورکړې. د شاوخوا دیش زره کورد پلو مظاهره چانو د جرمني په فرانکفورت کې د ترکیې د ولسمشر او د هغې ټول پښتنې پر ضد مظاهره وکړه چې پر اساس یې ولسمشر ته پراخ صلاحیت ورکول کېږي. د مظاهرې برخوالی بیریوان بوزجالی رویټرز اجانس ته وویل:
تر هر څه مخکې موږ د پی کی کی ګوند د سیاستوال او جلان ورپسې د مظلومو کردانو ازادي غواړو. البته موږ د اردوغان او دغه د ټول پښتنې پر ضد خپل غږ اوچتوو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
خو جلان د پی کی کی ګوند مشر دی چې په ترکیه کې بندي دی. دولتي رسنیو او یو څارونکو سازمان راپور ورکړی چې د سوریې د پلازمینې دمشق په ختیځه برخه کې درنې جګړې پیل شوې دي. نشته مخکی اول نن سهار د یاغیان پلویز وکونو حمله وکړه. د سوریې لپاره د بشری حقوقو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي په اول په جبار ناحیه کې دوی موټر بم او څو ځنوجون کې حمله وسوې. د پوینه وروسته یاغیانو د عباسی میدان پر لوري پرمختګ وکړ. څو ودانۍ ونیولې او د دمشق پر مربوطاتو یې څو توغندي وویشتل. د سوریې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې پوځ په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې حمله په شا تمبولې ده. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمویه. د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د خپل هیواد د توغندیو په صنعت کې یو نوی پیل بللی دی. د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون د دې ازموینې اعلان نن یک شنبه وسو.
یوه بله معجزه وشوه. زموږ دفاعي ساینس پوهان او تخنیکاران وتوانېدل داسې یو انجن ډیزاین او جوړ کړي چې په لوړه کچه د باور وړ دی.
د شمالي کوریا له خوا نن د دې ازموینې اعلان په داسال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په پیکینګ کې له چارواکو سره په کتنه بوخت وو. د فرانسې د پلازمینې پاریس له اورلي هوایي ډګر څخه نن یکشنبه الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یوه وسلوال کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د احضاراتو سبب سوه. د فرانسې چارواکي وایي حمله کوونکي 19 کلن زید بن بلقاسم د یوې ښځینه سرتیرې سره ته وسله ونیوله او ویل یې چې غواړي د الله لپاره مرسي. حمله کوونکی وروسته د دوو نورو سره تیرو په ډزو ووژل سو. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین پرون ویل د حمله کوونکي درې خپلوان نیول سوي.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite,
درې کسان چې د برید کوونکي پلار ورور او د تره زوی دي نیول شوي دي. د برید کوونکي د تره زوی چې 46 کلن دی په خپله د پولیسو دفتر ته راغلی او ویلي دي چې یوه شپه مخکې یې له مشکوک کس سره کتلی دي.
د تروریزم ضد څیړونکو د بلقاسم پلار نن خوشی کړ خو د هغه ورور او د تره زوی لا هم په توقیف کې ساتلی دي. او د پاکستان پولیسو یو تن د خپلې نوې واده کړې ښځې د وژنې په تور نیولی دی. په لاهور کې د دوی له واده څخه درې ورځې تیرې دي. د پولیسو یو مقام ذوالفقار بټ وویل چې عمر تنویر اعتراف کړی چې خپله میرمن هیرا یې د بالښت په مرسته خفه کړې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
تبانی نورو د استقبال ماست. ما میپذیریم هم کمک و هم حمایت نیروهای بین المللی و مجامع بین المللی در امر آموزش و پرورش نیروهای ما.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به ایالات متحده آمریکا سفر دارند.
افغان حکومت چمتووالی خودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې د ننه د روسي هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړوي.
پدې خبرې شوې دي چې د ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي. البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور ولې
تخنیکی همکاری هغه به د روسیې د کمپنیو که تر پای سره ملتیا وکړی. او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبری مجلې د سر موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ اقدام یو مثبت ګام ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه نور حد راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د روسیې د همکارۍ غک یو نیک اقدام بولي او هرکلی کوي. د دغه وزارت د وایان رسیان نجیب دانش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې افغان ځواکونه هم لکه د نورو هیوادونو د ځواکونو په شان ښه روزنه وویني او د سیمې په کچه بېساري وي.
طبعا موږ یې هرکلی کوو، موږ هم مرسته منو او هم د خپلو ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ځواکونو ملاتړ موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بېساري وي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس ویلي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر څنګ د دغه هیواد له پولیسو هم هر اړخیز ملاتړ وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې مسکو د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له کابل سره همکارۍ ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی سالم محمد صالح د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي، وایي دا یو مثبت ګام دی.
تاسو پوهیږئ چې په دې شرایطو کې چې افغانستان د جنګ سره مخامخ دی، خصوصا د همسایګان حکومت د افغانستان د بهبود لپاره ډېر غوره کار دی. تر کوم دا پخپله د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده او که چیرې کومکونه هغې وکړي د آموزش په باره کې، د تجهیز په باره کې، زه فکر کوم دغه ښه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د امریکا او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره سړېږي او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تفاهم لیک له مخې واشنګټن دا مسؤلیت لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې لویدیز موافق نه وي افغانستان نشي کولای چې په پوځي برخه کې د روسیې مرستې ترلاسه کړي.
تر کومه چې لویدیز موافق نه وي افغان حکومت هیڅ هم نشي کولای، ځکه افغان حکومت په لویدیز پورې تړلی دی او ټول اقتصادي او پوځي مسایل له لویدیز ختم ویلي دي.
خغلی وردګ د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزارت لخوا د افغانستان پوسته د روسي الوتکو د پیر د هڅو د درېدلو مسلې ته په اشاره سره وایي چې لویدیز به کله هم د اجازه ورنکړي چې روسیا د افغانستان په چارو کې شریک شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې افغانستان باید په خپل سیاست کې بدلون راولي او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره هڅې وکړي. د یاد جرګې غړي وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په تړاو هم د نوموړي هیواد اندېښنې لري کړي او له همکاریو څخه د سولې د ټینګښت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ښه استفاده وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د افغان پولیسو د پیوړتیا او روزنې په برخه کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. په ورته وخت کې افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسي سره په ګډه په افغانستان کې د ننه د روسي هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي. د افغانستان د امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې او موافقه سوې ده. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي امنیت سلاکار مسکو ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې دننه د روسي هلیکپټرو د ترمیم د ګډ ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې. انټرفاکس خبري اژانس د افغان حکومت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې کابل د داسې یو ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې او د روسي هلیکپټرو د جوړولو د کمپنیو پلان ته انتظار کوي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو که تایید کړه چې دا ورکشاپ به د افغانستان حکومت جوړوي، خدای وایي چې د روسي هلیکوپټرو کمپنۍ به یې تخنیکی چارې ترسره کوي.
موږ د افغانستان د پاوځ په لیکو کې لسګونه روسي تیارې کارو، څه لوجستیکي او څه جنګي د دوی د ترمیم لپاره. هو په دې ملاقات کې ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال سره درلود پر دې خبرې شوې دي چې ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي. البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور وي، ولې تخنیکي همکاري چې مثلا د جواز او لایسنس ورکول دي هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف او نورو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. خغلی غورزنګ وایي د ملي امنیت د سلاکار له سفر مخکې د افغانستان د دفاع وزارت پلاو روسیې ته سفر کړی او په دې اړه یې له روسي چارواکو سره مفصل تخنیکي بحثونه کړي دي.
مخکې د دې سفر څخه هم د افغانستان د دفاع وزارت تخنیکی هیئتونه روسیې ته تللي وو او په جزئیاتو هلته په دې بحث شوی. دا بحث همغه بحثونو ادامه وه. طبعا موږ د خپلو هغو تجهیزاتو د ترمیم لپاره چې روسي څخت لري دغسې ورکشاپ ته ضرورت لرو او په دې ملاقات کې هم په دې باندې خبرې شوې دي.
په پخوانیو رژیمونو کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د بګرام په هوایي اډه کې د روسي وسلو او تجهیزاتو د ترمیم یو لوی ورکشاپ درلود، خو د شوروي اتحاد له پرزیدو لنډه موده وروسته چې د افغانستان حکومت هم د مجاهدینو لخوا نسکور شو، د افغانستان پوځ له خپلو ټولو امکاناتو او تجهیزاتو سره له منځه ولاړ. پر 2000 لومړی کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان پوځ تر ډېره په امریکایي وسلو سنبال شو، خو روسي هلیکوپټر او کلاشنکوف لا هم په تیرو 15 کلونو کې د افغان پوځ د تجهیزاتو مهمه برخه پاتې شوه. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل افغان پوځ ته به د M-18 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې د پیرلو لګښتې امریکا او ناټو ورکاوه امریکایي هلیکوپټر ورکړي. خاغلی اتمر له انټرفاکس خبری آژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د یو هیواد پر ځای د بل هیواد تجهیزات غوره نه ګڼي، بلکې غواړي هم له امریکایي هلیکوپټرو او هم له روسي هغو کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړ پوړیو چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې امریکا ته د سفر پر مهال به د دغه هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم ناستې ولري.
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم.
د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي، د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
خغلی ربانی ویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه تروریستي فعالیتونه او تروریستان دي چې ځالې له افغانستان څخه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون سمو د وړاندې ویلو چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مقدماتي پلان طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس ویلو چې دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې داعش ډله اوس مهال د یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې د راتلونکي پسرلي لپاره ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د داشن غونډو او کنفرانسونو په عملی اقدام ټینګار کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټواسی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي ترڅو د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه ورکړي.
نو ګټه نه لري خدا د شي نو د بد پدیدې په مقابل کې نړیوال په عملی ډول باندې ګامونه واخلي. مثلا د افغانستان سره باید د فوجي اقتصادي مرستې وکړي چې افغانستان وکولای شي چې د دغه پدیدې په مقابل کې ټینګ ودرېږي او د دې په منځولو کې هڅې وکړي وتوانېږي یو توان پیدا کړي.
خغله کټوازی وای تر کومه چې د نړۍ هیوادونه په رښتینه عملی توګه د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځوړل لپاره ګامونه ونخلي د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل او د پاکستاني پوځیانو له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړیدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د دغې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې د پاکستان دا شان اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه عبادالله حنمزای راپور ورکوي.
د پاکستانی پوځیانو لوري د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول، پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام او د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدل هغه ستونزې دي چې خلک او د افغانستان مشرانو جرګه یې اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړیدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د دا ډول کړنو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل
د تورخم په دروازه د سپین بولدک دروازه همداسې دیوالونو باندې واقعا د تشویش وړ ده. د مشرانو جرګې د ادرس نه غږ کوو چې هیڅ نو تاسیسات په صفري نقطه د ډیورنډ د کرښې په رابطه د افغانستان د ملت بالخصوص د پرتو سیمو لپاره چې پاکستان ساحه کې دي د منلو وړ نه دي او حکومت باید په دې رابطه د ملت غږ جګ کړي او په ډیپلوماتیکو لارو کېږي د زور د لارې کېږي او که نړیوالو ملګرو لارې چې موږ ستراتیژیک پیمانونه لري د دې لارې کې فشار راوړي تر څو د دې مخه ونیول.
د جرګې غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان دغه سرغړونې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بولي. پاکستانی پوځیانو له دې مخکې هم د ننګرهار د ګوشتې ولایت په سرحدي سیمو، د پکتیکا ولایت په ځینو سرحدي سیمو او تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو هڅې کړي چې د جګړې لامل ګرځېدلي او دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندولو سربیره د روان کال د جنورۍ د میاشتې له پیله تر اوسه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو له زرو څخه ډېر توغندي توغولي چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او پاکستاني چارواکو ترمنځ کتنه به د دغې ستونزې په حل کې ګټوره تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل هیله لرو چې په لندن کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کتنو څخه چې د بریتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار هم پکې حضور درلود یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. یو شمېر سناتوران وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلي پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول کړنو سره د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغانان به هیڅکله او په هیڅ ډول د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني او د پاکستان د سرغړونو په وړاندې به ودرېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د څار موسسې موندنې ښیي چې افغان ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بیا هم په دې اړه عبادالله حنمزای راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د څار موسسې د افغان ښځو د ستونزو د رابرسېره کولو په هدف د هیواد په 15 ولایتونو کې یو سروې ترسره کړي. د دغې موسسې غړو د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د یادې سروې د موندلو د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو ستونزې د ولایتونو د شرایطو او هلته حاکم وضعیت ته په پام توپیر لري. د دغې موسسې غړي شاه محمود مل په دې اړه وویل
مطابق به نیاز
د هر ولایت د اړتیاو او شرایطو پر بنسټ مو د ښځو ستونزې رابرسېره کړي دي. د مثال په توګه په هرات ولایت کې ډېرې ښځې کلیدي بستونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې روغتیایي خدمتونو او عدالت ته نه لاسرسی د ښځو عمده ستونزې جوړوي. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال بلل شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي 8% کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5515 پیښې ثبت شوي دي چې ګڼې یې د کورني تاوتریخوالي پیښې دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شامل دي. د افغانستان د ټاکنو او رونټیا د څار موسسې موندنې دغه شان ښیي چې هغه ښځې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي کوم چې غواړي انتخاباتو ته ځان نوماند کړي. د نوماندو خزو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوي د یو شمیر کړیو لوري د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامني هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په ورته وخت کې په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواري وایي ښځې په ډېرو برخو کې خپلواکي نه لري او په سیاسي پریکړو کې هم ورته سمه ونډه نه ورکول کیږي. د غلی شینواري په باور په افغاني ټولنه کې هغه ښځې بدې ګڼل کیږي چې غواړي سیاسي فعالیت وکړي او یا هم انتخاباتو ته ځان نوماند کړي.
نن دغه تعریفونه د ښې ښځې چې دي په افغانستان کې هغه ښځې دي چې چوپي خپل حق ونه غواړي غږ اوچته نه کوي، نو کله چې دغسې ښځې راولاړېږي چې انتخاباتو ته لاړې شي خپل ځانونه کاندید کا، نو د دوی اولین دغه دی چې دوی باندې د بدې ښځې ټاپه لګول کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنره ملیحه حسن بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په انتخاباتو کې د ښځو ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اقدام وشي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسه وایي چې د خپلې سروې بشپړ راپور به په راتلونکو کې خلکو ته وړاندې او اړوندو ادارو ته یې هم وسپاري چې د حل لارو په برخه کې اقدام وشي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان چارواکي وایي چې له مستهلک څخه د ملاتړ د قانون په نافذېدو سره به تر ډېره د موادو د کیفیت په اړه شکایتونه له منځه ولاړ سي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د وري میاشتې له اتمې نیټې له مستهلکینو یا مصرف کوونکو څخه د ملاتړ وروستی شوی قانون د اجرا وړ دی. د یاد وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال محمد قربان حقجو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مستهلکینو د حقونو د نړیوالې ورځې نمانځ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې قانون له پلي کېدو سره به په بازارونو کې څارنه ډېره او با کیفیته سوداګري به پراختیا ومومي. دی وایي دلته سوداګریز توکي او یا ځینې خدمات خلکو ته زیان رسوي او یا دا چې غیر سالم رقابت موجود دی، خو په وړاندې کومه اداره نه وه چې دا ټول کارونه وڅاري، قانون عملي او سرغړونکي جریمه کړي. خو له نیکه مرغه نن موږ د دې قانون شاهدان یو. نوموړی وایي د دې قانون له مخې له بهره واردېدونکي او یا په هیواد کې تولیدونکي ټول توکي څارل کیږي او د مصرف کوونکو شکایت به هم په وخت رسیدنه وشي. دا قانون د لړم د میاشتې په 15 نیټه په څلورو فصلونو او 500 مادو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شوی دی. د سوداګرۍ وزارت وایي دا اقدام د افغانستان په بازارونو کې د بې کیفیته او تاریخ تیره توکو په سوداګرۍ کې د سالم رقابت د رامنځته کېدو، چاپیریال او روغتیا ساتنې پر وړاندې مهم و چې ورسره به تر ډېره د مصرف کوونکو حقوق خوندي شي. دا وزارت وایي چې د یاد قانون د پلي کېدو په هدف به له بېلابېلو وزارتونو څخه یو ګډ کمیسیون هم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې تر ډېره خلک د پیر او پلور پر مهال له خپلو حقونو څخه نه دي خبر. له دې ډلې محمد سرور وایي چې د قانون له نافذېدو سره باید خلکو ته هم عامه پوهاوی ورکړل شي چې له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې شکایت کولی شي. دی وایي موږ نه یوازې د قانون موجودیت اړتیا ګڼو، بلکې په کتاب کې د هغو شتون هم زموږ درد نشي دوا کولی. اړتیا د دې ده چې قانون عملي شي او ټولې اړوندې ادارې د هغې په پیاوړتیا کار وکړي. زه په دې باور یم چې که قانون نه وي زیات خلک له خپلو مهمو حقونو څخه بې برخې کیږي، په داسې حال کې چې دوی د اخیستونکو توکو په اړه د معلوماتو د لرلو حق لري. د مستهلکینو ورځ له 1993 کال راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې نمانځل کیږي، خو د مستهلکینو څخه د ملاتړ د ادارې په باور په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې ورځ یې نمانځل کیږي او یا ورته د ځانګړي شوي قانون پر اجرا ټینګار کیږي. ښاغلی سرور وایي په ټوله کې د مستهلکینو یا مصرف کوونکو حقونو ته پاملرنه د اقتصاد بازار غني کوي او سوداګري د نظم، شفافیت او سلامتیا په لوري بیایي.
په داسې حال کې چې له جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره د ترکیې لانجه روانه ده، د ترکیې یو لوړ پوړي چارواکي تر ټول پوښتنو مخکې په جرمني کې د ترکیې د حکومت د وزیرانو لپاره د یو بل احتمالي غونډې د تنظیمولو خبر ورکوي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کلن د یکشنبې په ورځ د ترکیې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په ترکیه کې د اپریل په 14 د ریفرندم له ترسره کېدو مخکې ښایي په جرمني کې د ترکیې د وزیرانو لپاره یوه بله غونډه تنظیم شي. دغه اقدام به د انقره او برلین ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. کلین مخکې پر جرمنی انتقاد کړی و چې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی ته چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی اجازه ورکړي چې په جرمنی کې لاریونونه ترسره کړي. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې په یوه لاریون کې شاوخوا 10,000 کردانو ګډون کړی و او د هغه ریفرندوم په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه تر ډیره زیاتوي. د مظاهرې یوې برخه والې بیروان بوزجالی رویترز آژانس ته وویل
تر هر څه مخکې موږ د پی کی کی ګوند د سیاستوال او جلان ورپسې د مظلومو کردانو ازادي غواړو. البته موږ د اردوغان او دغه د ټول پښتنې پر ضد خپل غږ اوچتوو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
د ترکیې د ولسمشر ویان دغه راز جرمني په امریکا کې میشت د ترکیې د هغه جلاوطن مذهبي مشر د شبکې په ملاتړ تورنه کړه چې انقره د تیر کال په جولای میاشت کې د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح او تنظیمونکي بولي.